یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر با ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هر کلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع مو په بلخ ولایت کې د خلکو اعتراضونو ته ځانګړې کړې دی چې نن درېیمه ورځ ده چې د مزار شریف جوزجان لار د ترافیک پر لور تړلې ده. دلیل یې دا دی چې دوی د انسان تښتونکو له لورې د یوه ماشوم د تښتونې په اعتراض راوتلی دی چې له حکومته غواړي تر څو دغه ماشوم د تښتونکو له منګولو خوشې نه کړي نو دوی به دغه لارې پرانیزي. دا او نور جزئیات او نور راپورونه وروسته درته وړاندې کوو. خبرونه د افغانستان سیمه نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د دې هیواد پوځي ماموریت تمدید شي. په کندهار او کونړ کې په بمی چاودنو کې دولتي ځواکونو ته زیان اوښتی او برطانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې لوی څارنوال وټاکل شو. بشپړ خبرونه. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د دې هیواد د پوځیانو ماموریت تمدید شي. د هایکو ماس دا خبره د فونکی میډیا ورځپاڼو ګروپ نن خپره کړې ده. په افغانستان کې د جرمنی د پوځي ماموریت موده په روانه مارچ میاشت کې پای ته رسیږي. د هایکو ماس دا وړاندیز باید د جرمنی پارلمان لومړی تصویب کړي. جرمنی په افغانستان کې شاوخوا 1300 سرتیری لري چې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې په نننۍ چاودنه کې 8 تنه پولیس ټپیان شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر ازادۍ راډیو ته وویل مخالفینو چاودیدونکي مواد په یوه هموي کې ایښي وو. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په چپې درې ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې دوه محلي پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د امنیت قمندانۍ ویان فریدالله دهقان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه تېره شپه هغه مهال وشوه چې محلي پولیس په چپې درې ولسوالۍ کې په کلا سیمه کې په ګزمه بوخت وو. پرون د جمعې په ورځ هم د کونړ ولایت په سرکاڼو ولسوالۍ کې دو غبرګو چاودنو اوو کسانو ته چې دوه پکې ملکیانو مرګ ژوبله واړوله د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د میانمار یا برما له پوځیانو غوښتي دي چې واک بیرته ملکي حکومت ته وسپاري او د دې هیواد مشره آنګ سان سوچی خوشي کړي. د شورا ویلي د جنوب ختیځې آسیا په دې هیواد کې سلګونه زره کسان د پوځي کودتا پر ضد مظاهرې کوي او د نړۍ خلک یې ننداره کوي. د ملګرو ملتونو دې څانګې پرون جمعه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په میانمار کې د ټولو نیول شویو کسانو د سم دستي خوشي کېدو او منتخب حکومت ته د واک د بیرته سپارلو غوښتنه پکې شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مرستیالې نادی الناشف وویل په میانمار کې د فبروري د لومړۍ نیټې له پوځي کودتا وروسته له میرمن سوچی او ولسمشر وین مینز پرته له 350 ډیر کسان نیول شوي دي چې په دوی کې خبریالان، محصلین او مذهبي مشران هم شامل دي. برطانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې یا ICC لوی څارنوال وټاکل شو. د نړۍ له 120 ډیرو هیوادونو پرون نوموړي ته رای ورکړې. نړیواله جزایي محکمه په نړۍ کې د سختو پیښو لکه د جنګي جرمونو د بشري حقونو پر ضد د بشري ضد جرمونو او د ډلیزو وژنو د قضیو څیړنه کوي. کریم خان د فاتو بن سودا پر ځای د ICC د لوی څارنوال په توګه وټاکل شو. د میرمن بنسو د 9 کلن ماموریت سکل په جون میاشت کې پای ته رسیدي. اورستای خبر دا چې ملګرو ملتونو د امریکا د هغه پریکړې هرکلای کړی چې د یمن حوثی یاغیان د تروریستي ډلو له فهرست څخه باسي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دجارک دا پریکړه یو مثبت بدلون بللی او ویلی دی ملګری ملتونه هیله لري چې له دې سره به د یمن د ستونزو د سیاسي حل لپاره لاره اواره شي. د حوثی یاغیانو په برخه کې د متحدو ایالتونو دا پریکړه به د فبروري له 16 نیټې وروسته د تطبیق وړ وي. ملګرو ملتونو مخکې خبرداری ورکړی و چې په تروریستي لیست کې د حوثیانو له شمیرلو سره اړو کسانو ته د مرستو د رسېدو مخه نیول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي د حوثیانو په اړه د واشنګټن پریکړه په یمن کې د خراب بشري وضعیت لپاره شوې ده.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د نن ورځې په خبرونه کې به دا واوري چې په بلخ ولایت کې دریم ورځ د چې د مزار شریف جوزجان ترمنځ لاره د ترافیک پر مخ تړلې ده. د کندهار ولایت خمو بمو د موټر بم چاودنې هم خبر کوي چې ویل کېږي دولس پولیس پکې ټپیان شوي دي. دغه ورځ دا به واوري چې د غلام خان په لاره د تاجکستان لپاره لومړنی ترانزیتي کارګو خوست ته رسیده. خلک څه وایي؟
اوس موږ کولی شو چې تاجکستان سره کاروبار وکړو، د ازبکستان سره وکړو، د تجارت په کچه باندې تجارت ډېره غټه غټه ده.
نن د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې سره سم د افغانستان کې خلک د دې وسیلې څخه څومره ګټه اخلي.
کرونا وبا پړوانې چې موږ کوم عام په هوا ته لاسه کړې دي، اکثره د راډیو باندې لاسه کړې دي.
د جرمونو د نړیوال محکمې لپاره نوی څارنوال وټاکل سو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته لکه څنګه چې محکمه یادونه وکړه، په بلخ ولایت کې لا هم د خلکو اعتراضونه د یو ماشوم د تشتونی په اعتراض دوام لري. دغه ماشوم چې ډیر مده وسول د انسان تشتونکو لخوا تشتول شوی او له کورنۍ څخه ډیر پیسې غوښتل شوی دي، په دې مسله کې حکومت ورګډ سو خو لا هم د کار نتیجه نه ورکړي. ماشوم نه د خلاصوي او خلکو په اعتراضونو لاس پورې کړی وی. اوس د همدې اعتراضونو په لړ کې د دریم ورځ چې د مزار شریف جوزجان لار د ترافیک پر مخ تړلې ده. دغه ورځ د حیرتان او اقنا بندرونه هم ویل کېږي چې تړل سوي دي، خو دا چې وضعیت نور جزئیات څه دي لسیمه به زماله همکار څخه ورام د اوس سره د ټلیفون پر کښه دی. بلې، مهرباني وکړئ تاسو اوریدونکو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړئ.
سلامونه تاسو ته د ډیریکټور او لیدونکو ته. د ابترو په دې تکنولوژي څخه نن تقریبا نیوز لا تمه ورته چې تکنولوژي شوې ده. د نقل مو کسانو لخوا دغه د خلاصون په اړه اعتراضونو وروسته لاغه پیل شو چې د دولت اقدامات په دې تړاو پایلې نن ترلودې. د پنځمه په ورځ د مزار جوزجان په لویه لاره زرګونو ټکبان راووتل. د لارای وطن او تر دم کړی هم چې نن درې ورځې کېږي دوی هلته د تحسن کېږدۍ هم درولې ده او لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې. تېره ورځ د اقنې انتخوی بندر د صدراتي توکو پر مخ وتړل شو او نن هم د مزار شریف حیرتان بندر لاره د څو ساعتونو لپاره بنده وه، خو منځګړی توب د محلي حکومت شوی دی او لاره بیرته پرانستل شوې ده. دنه په مزار شریف کار کې هم ترکمنانو دوی کېږدۍ د بلخ دیوالي دفتر مخ ته درولې دي او د چهارشنبه په ورځ تقریبا 8 نظر کسانو دلته لاریون ترسره کړ. خو د دوی اساسي غوښتنه دا ده چې د ماشوم پرته له دې چې کوونکو ته کومه پیسې ورکړل شي، د ماشوم باید د دولت له لوري د عملیات اخلاص شي. خو محلي دولت هڅې تر دمه دغه ماشوم د خپلوانو د لخولې چې پایلې نه درلودلې او ناکام دي. دوی
بله، یو پوښتنه ده د تاسې هم یادونه وکړه د دومرو ورځو لپاره اعتراضونه د لارو بندېدل د بندرونو بندېدل خامخا په دې ژمي په شپو ورځو کې خلکو ته به هم ستونزې جوړې کړي. څنګه تاسې د خلکو سره خبرې کړي دي؟ هغوی د دې ستونزو په اړه څه وایي؟ او آیا د چارواکو سره مو هم خبرې کړي دي چې هغوی څه وایي چې د دې لارو د خلاصولو لپاره به څوک څه ژمنې کړي دي؟
دقیقا موږ د مزار چوزجان لویه لاره مسافر مسته چې عمدتاً بس سرپل ته چوزجان ته فاریاب ته له دې لارې ورځي خبرې کړې. دوی په ستونزو کې تقریبا 8 ساعته 9 ساعته یا هم 12 ساعت انتظار بس تر څو د اخچې له سلولارې دوی ور واوړي. وخوا خلک یې په ستونزو کړي دي، خاصتاً هغه کسان چې د بلخ او زوی روغتون ته راځي، د شمال کوڅه ته فعالیت کوي، نور ولایتونو ته مریضان راولي. او بل د اقنې بندر چې ترکمنستان څخه وارداتي توکي د ترکمنستان څخه راوړېدي، یو نن هم د ایرتان بندر لاره چې بنده شوې ده او د مرکزي آسیا څخه 15 شپږ هیوادو څخه دغه لارې د ټول افغانستان د نفت اکمالات سره کې د خوراکي توکو او همداسې نورې سوداګریزې توکي راکړل تر لاندې لري تر سره کې چې دا سوداګرو سره کوم خبرې درلودې. دوی ویل چې دوی په ستونزو کې دي او دا د نه پکور د ټوکو بیا لوړوي. یو مسله بل ده چې خلید عبدالله سره هم خبرې درلودلې. دوی وایي چې یو ځینې لار ده چې عملیات تر سره شي، خو دوی تر دمه له 30 زیات عملیات تر سره کړې دي او مخکې له دې چې عملیات تر سره شي څخه ته خپل موقعیت ته تاخير ورکوي. د بل خوالي پراده زمي سره چې مو خبر درلودې دا ممکن په دولت کې د سکتان چې لوی سلاست لري او د معلومات د دوی سره شریکوي. دا اعداد چې د عبدالرؤف کورنۍ هم وایي چې ممکن لا دولت په دوی تخته کوي او په دې تړاو د مرکزي دولت د بخت ملي امنیت ادارې یو غړی هم نیولای دی چې تر پوښتنو لاندې دی. بله
ډېر زیات مننه کوم. له بلخ ولایت څخه د ازادي رادیو همکار و چې د یو ماشوم د تښتونې په اعتراض کې د خلکو د اعتراضونو او د مزار شریف چوزجان د لارو د تړل کېدو په اړه جزئیات راکول. د دې موضوع د پرمختګونو په اړه نور جزئیات ازادي رادیو په روانو خبرونو کې هم اوریدای شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سموږه غلازادي رادیو اوري اوس په لبلخ څخه کندهار ولایت ورسو. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې په کندهار کې موټر بم هدف ته لرسیدو وړاندې لمنځه وړل سوی، خو په پیښه کې 12 پولیس ټپیان دي. د دې وزارت له لوري رسنیو ته پاستول سوی پیغام کې راغلی چې دا پیښه نن سهار ونیمې بجې د ارغنداب ولسوالۍ په کوهاک سیمه کې شوې ده. بلخ د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې 13 طالبان وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اوري.
د مقناطیسی ماین چاودنو او هدفی وژنو په دوام یو ځل بیا د انتحاري حملو پیل. دا انتحاري موټر بم چاودنه نن سهار د کندهار په نامن ولسوالۍ ارغنداب کې سوي چې د تلفاتو په اړه بیلابیلې څرګندونې سوي دي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې پولیسو د ارغنداب ولسوالۍ د کوهک خونځي په سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک موټر پیژندلی او هدف ته له رسېدو وړاندې یې لمنځه وړی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 12 پولیس چې په سیمه کې په عملیاتو بوخت و ټپیان سوي دي. خو د کندهار د امنیت قوماندانۍ د امنیت آمر فرید مشل رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې حمله د هموی موټر په وسیله سوي ده چې و پولیس پکې ټپیان سوي دي.
نن تاسو ته به تر در معلومه ده ونیم بجې د ارغنداب ولسوالۍ د کوهک په سیمه کې دشمن یواره د ټانک چارج کړی و چې د امنیتي ځواکو لخوا بل خصوصا د پولیسو لخوا سپیژندل شوی و. انفجار یې کړی دی او 9 نفر پولیس په سطحي ډول زخمیان و چې لومړی تداوی وروسته بیرته خپلو وظایفو په تشتون سوه.
ښاغلی مشال زیاتوي پولیس د دویمې امنیتي حوزې اړوند و چې د عملیاتو لپاره سیمې ته تللی وو. په ورته وخت کې بې کره امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په همدې ولسوالۍ کې د ځانګړي ځواکونو د دویم ټولي قومندان علامر چې په لنګ هم مشهور و په جګړه کې وژل سوی. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي عملیاتو په ملاتړ د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې 13 طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. تر اوسه هم طالبانو د موټر بم برید او همداشان دوی ته د اوبخت مرجوب لپاره څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو درې میاشتو راهیسې د کندهار په ارغنداب پنجوایی او ژړۍ ولسوالیو کې د طالبانو فعالیتونه زیات شوي چې سیمه یې نامنه کړې. افغان ځواکونه د دوی په وړاندې عملیات کوي.
دوستانو زموږ غله ازادي رادیو اوري. اوس به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه زموږ همکاري واورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي هر ورځ چې د ملي بودیجې تصویب ځنډیږي د ملي وایدو د راټولولو په برخه کې جدي زیان اوړي. د دغه وزارت ویان فرید نوخت نن ازادي راډیو ته ویل چې روان مالی کال کې د ملي وایدو د راټولولو لپاره 216 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی چې دا د ملي بودیجې تصویب پورې تړلې مسله ده. نوموړي وویل د ملي بودیجې په تصویب کې ځنډ هغه مالي پروژې چې د دولت لپاره عواید لرونکي دي له ځنډ سره مخ کړي او د بېوزلۍ او کاری کچا ورسره لوړه شوې ده. د مالی وزارت په وینا کې بودیجه تصویب نشي لمرسته کوونکو سره د ژمنو پلي کول هم له ستونزو سره مخ کیږي او خصوصي سکتور ته زیان اوړي. خو دغه وزارت ډاډ ورکوي چې هڅه روانه ده سو د ماشونو د ورکړې چارې له ځنډ سره مخ نشي. د مالی وزارت وایي ولسی جرګې ته د بودیجې په دریم لیګل شوي سند کې د جرګې ډیری وړاندیزونه په پام کې نیول شوي او دوی ولسی جرګې سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دي چې د ملي بودیجې په اړه د نظر شخت لفونه حل او دراتلونکي مالک حل بودیجه تصویب شي. د مالی بودیجې په مسوده کې د راتلونکي مالی کال ټول ټال 343 میلیارد افغانۍ په نظر کې نیول شوی چې له دې رقم 311 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه ده چې د ملي بودیجې 6.5% او پرختی بودیجه 111 میلیارد افغانۍ ده چې د ملي بودیجې 3.5% جوړوي. په ننګرهار ولایت کې د سکم 3.3 میلیون افغانۍ په ارزښت 15 زیربنایي پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې یادې پروژې د کرنې وزارت د اقلیمي بدلونونو له امله د رامنځته کېدونکو ګواښونو د کچې ټیټولو پروژې لخوا پلي شوې چې پکې د کانالونو بیا رغول او د استنادي دیوالونو جوړول شامل دي. ښاغلی غفوري وایي د دغو پروژو په پلي کېدو سره 4000 جریبه ځمکه خړوبېږي او 2500 جریبه کرنیز ځمکې د سین له ګواښونو خوندي شوي چې د بزګرانو د حاصلاتو په زیاتوالي او د دوی په اقتصادي وده کې رغنده رول لوبوي. د یاد وزارت په وینا د دې پروژې په پلي کېدو سره سلګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 104 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 470 افغانۍ.
د سنو اقتصادي خبرونه خو مور دل تاسو کولای شئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولي او کچیر مو د پرونه نو اوریدلې په تکرار باندې هم اوریدلای شئ، د تیرو خبرونو تکرار هم اوریدلای شئ. نو پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ مخکې تر دې چې د افغانستان اړوند نورو راپورونو ته ورسو یو نړیواله موضوع بر واخلو. له نسبتا یوې اوجدي پروسه ورسته د جرمونو د نړیوال محکمه لپاره نوې څارنوال وټاکل سو. نوې څارنوال کریم خان نومیږي او د بریتانیا دی. دی به د جون په نیمایي کې د دې محکمې د اوسنۍ څارنوالي فاتو بنسودا ځای ونیسي. اسمه څارنوال نور تفصیل راکوي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیو هیوادونو بریتانیایي حقوق پوه کریم خان د دې محکمې د راتلونکي څارنوال په توګه وټاکه او له دې سره د بنسودا د ماموریت د دورې پای ته رسیدو ته لاره هواره کړه. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال د ټاکلو پر سر د غړیو ترمنځ ژور اختلاف و. خان چې د آیرلندی، هسپانیایی او ایټالیایي کاندیدانو په وړاندې ولاړ و، د رایه اخیستو په دوهم پړاو کې بریالی شو. د حق د جرمونو محکمه چې تر اوسه پورې بنسودا څارنوالو 133 غړي لري او په 2002 میلادي کال کې د بشریت پر ضد د جنایتونو ټول وژنو او جنگي جرمونو د تعقیبولو لپاره جوړه شوې ده. کریم خان به چې له بن سودا وروسته دا چوکۍ ترلاسه کوي نه کاله د هاګ د محکمې د څارنوال په توګه دنده په غاړه ولري. بن سودا چې اوس په عراق کې د ډله ییزې وژنې او د بشریت پر ضد د داعش یا اسلامي دولت ډلې له لوري د جرمونو د ادعاو په شمول د جنګي جرمونو د څیړونکو مشري کوي د جون په شپاړسمه تقاعد کیږي. د کریم خان یو لومړنۍ پریکړه کېدای شي دا وي چې آیا د فلسطینیانو په خاوره کې پر بشپړو تحقیقاتو ټینګار وکوي. بن سودا ویلی و چې منطقي دلایل شته چې په دې سیمه کې ممکن د اسرائیل او د فلسطین د وسلوالو ډلو له لوري جنګي جنایتونه شوي وي. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو تیره اونۍ هغه مهال اسرائیل په غوسه کړ چې محکمې خپله دا پریکړه تازه کړه چې پر اساس یې په 1918 میلادي کال کې د اسرائیل له لوري نیول شوي سیمې بیا غصب شوي خاورې وبللې. د جرمونو نړیوالې محکمې امریکا هم په دې غوسه کړی چې ویل د امریکایي پوځیانو په شمول په افغانستان کې د شویو احتمالي جنګي جرمونو په اړه تحقیقات کوي. د امریکا متحدو ایالاتونو تیر کال په دې خاطر پر بن سودا او د دې محکمې د پلټون کې ټیم پر غړیو بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تیره میاشت وویل د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي چې پر دغو بندیزونو بیا کتنه وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د غلام خان پلاره د تاجکستان لپاره لمړنۍ ترانزیتي کارګو خوست ته ورسیده. یا د کارګو چې په څولو یو موټرو کې ځای پر ځای شوی و د خوست سلګونو اوسیدونکو د هرکلی لپاره د غلام خان سیمه ته ورغلی و. په دې اړه نور حال په دې راپورټ کې
د جمعې په ورځ د پاکستان څخه په څو لویو موټرو کې د بیلابیلو توکو لومړنۍ ترانزیټي محموله د غلام خان لارې خوست ته راورسیده. د توکو یا د محموله چې غلام خان په لارې د ترانزیټ ټول قانوني مراحل بشپړ شوي تمه ده د افغانستان له لارې تاجکستان ته بیلابیل پاکستانی توکي ولېږدوي. ملي سوداګر انور افغان چې د لومړنۍ ترانزیټي محمولې توکي وارد کړي آزادۍ راډیو ته وویل
موږ لاره اوس نړیواله شوه. چې نړیواله شوه مخته به موږ مالونه راتلل ګردی ستا خوست لوګر د دې ځین ته موږ کار کوو مخکې موږ نشو تلای. اوس موږ کوای شو چې تاجکستان سره کاروبار وکړو بځې ازبکستان سره وکړو. د تجارت په کچه باندې تجارت ته ډېره غټه غټه ده. په دویم قدم کې د پنچرمین نه ونیسه د چوکیدار نه ونیسه د ډرایور نه ونیسه کلنډر نه ونیسه هر طبقې خلکو ته دغه ګټه ده. په زرهاو خلکو ته به دلته د کار زمینه برابره شي انشاءالله او خوستوالو په کار باندې مصروف شي او د کار مصرف وزرم انشاءالله موږ هر څه کمیږي غربت کمیږي هغه کمیږي دا د خوشحالۍ زیری ده.
د یادو ترانزیټي توکو د محمولې د هر کلی په خاطر غلام خان سیمې ته د خوست ولایت سلګونه خلک په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي د خوست او پکتیا والیان او د ځایي حکومتي ادارو ملکي او پوځي مسؤلین ورغلي ول. د احمد زاهد شورش په نوم د ګمرک یو تن مسؤل وویل
دا د سیکوډا سیستم ده چې تقریبا د نړۍ په 113 هیوادونو کې دا تطبیق شوی ده او د نړۍ تر ټولو ستاندرد ګمرکي سیستم ده چې الحمدلله موږ اوس د غلام خان لار د منځنۍ اسیا سره او د جنوبي اسیا هیوادونو په دې لار باندې د دې سیستم په برکت وسلیږي او موږ د دې سیستم نه عملا په افغانستان استفاده کوي چې تقریبا د 95% نه زیات زموږ ګمرکونه د دې سیستم تر پوښښ لاندې دي.
د ګربز ولسوالۍ قومي مشرانو هم په دې لار د ترانزیټي محمولې لیږدولو ته خوشاله دي. وایي خلک به د تل په شان د دې لار د امن په تامینولو کې خپل مرستې ونسپموي. قومي مشر حافظ الله جان ویل
یا کولا د مو مرته دغه منطقه ګربز ډیره د امن په فضا کې سوتلې ده. دا وال ډیره کمزوري دي هر وخت خوانات پتلل سرته بیا موټر شول نن په منځنۍ اسیا بدلیږي. دغه موږ ډیره شکریا دا کوي د ټول خوست پر بالکل د افغانستان لپاره دغه موږ یو بهترینه لوسترونه بیل چې دا دو.
ملي سوداګر حاجی شهباز ګربز کڅه هم د غلام خان پلاره د ترانزیټي محمولې وړل یو خپ پرمختګ غني خو زیاتوي چې تر اوسه هم ستونزې او نیمګړتیاوې پکې موجود دي.
د غلام خان لاره کې یو څه مشکلات شته یا پیرا هغه کیمو کورینا چې د دولت په مخ کې لري هغه دې شوی چې تاسات یې نه ډېر دې دې پورا سرکینه ډېر زیات ازوت په چار دی لیکن سرک تنگ دی.
په دې پر جوړې شوې غونډې ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایي وویل کچیر د دې سیمې ولسونه یو بل سره وصل شي نو په سیمه کې به فقر غربت او ناامنۍ په خپل لمنځه ولاړ شي.
ټولو گاونډیانو ته څومره چې دي چې غواړي دوی هم د عزت څښتنان شي او هلته هم مشکلات نه وي او دلته هم مشکلات نه وي او د فقر و بیچارګۍ نه وژغورل شو، هغوی دې پرېږدي چې دغه ولسونه سره وصل شي، تجاران سره وصل شي او بالاخره افغانستان د سیمې لپاره د یو پل حیثیت لري.
د کارپوهانو په وینا چې غلام خان لاره کراچۍ څخه د نورو لارو په پرتله کابل ته 416 کیلومتره نږدې ده او په دې لاره سوداګري تجارت ته په ګټه تمامیږي. د خوست او لوی پکتیا اوسیدونکو په وروستیو 12 کې په پرلپسې توګه د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو غوښتنې کړې دي.
افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر خلک پکې راډیو اوري. په تیر شاوخوا یو کال کې چې د کورونا وبا خبره سوې، راډیو خلک څومره له دې اخیستونکو ناروغي خبر کړی دی. په دې اړه تفصیل زموږ همکار اورو.
راډیو د خپل پیدایښت له وخت نه تر ننه له غږ نه په استفادې خلکو ته د اطلاع پر رسولو کې ځانګړی و. د افغانستان خلک د بیلابیلو ستونزو له امله ټکنالوژي ته زیات لاسرسی نه لري. نامنۍ او د برېښنا نشتوالی هغه څه دي چې انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی لا پسې محدود کړی. ښایي همدا لامل وي چې په افغانستان کې راډیو ډیر اوریدونکي لري. په کمه بیه او په سختو شرایطو کې اطلاع رسول هغه هم په نورو هیوادونو کې د دغې غږیزې رسنۍ یوه بله ځانګړنه ده. د کورونا وایرس خپراوي سره راډیو وتوانېده چې خلک د دغه وایرس له خطره خبر کړي. د تیر کال د کپ په 15مه په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. له هغې وروسته تر اوسه خلکو ته په ځانګړې توګه په اطلاع رسونه کې د راډیو رول د پام وړ او مهم و. د کونړ اوسیدونکي نثار احمد او د ننګرهار اوسیدونکي نصر الله رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کرونا وبا په اړه باندې چې موږ کوم پوهاوی ترلاسه کړی دی، اکثر هم د راډیوګانو لاره ترلاسه کړی دی. دلته نورې شبکې کوم چې تصویري بڼه لري په سمه توګه کار نه کوي، ځکه دا ساحي غرنۍ دي.
یو داسې یو شی ده چې موږ سره په ژب کې په موبایل کې هر وخت کې موږ په همدې باندې وبا په اړه ټولې کوم دغه چې سپارښتنې دا ټولې د راډیو نه موږ اورېدلې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم وایي د کرونا وایرس د خپراوي په وخت کې ډیری اعلانونه د دې ناروغۍ په اړه اما په هوای د راډیو له لارې وو. د دغه وزارت ویان ډاکټر دستګیر نظری
د کرونا وایرس له خپرېدو تر اوسه د دغه وایرس د مخنیوي په اړه د عامه ذهنونو د روښانتیا او لازمو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو لپاره له ملي او سیمه ییزو 150 راډیوګانو 2633 ساعته د عامه پوهاوي اعلانونه خپاره شوي دي. د دغه پیغامونو لګښت د یونیسف له لوري ورکړل شوی.
په همدې حال کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15% افغانان راډیو اوري.
رادیو د خلک په ژوند کې ډېره غیزه لري. کله چې مونږ هغه ملي او همدارنګه جهانی او نړیوال ستونزې لرو، بیا د خلک اړتیا رادیو باندې ډېریږي. او زه فکر کوم په دغه د کرونا وبا سوا دغه ستونزې سره پیښ شوی و، خلک د رادیو څخه ډېر استفاده وکړه. دغه پیغامونو نه او همدارنګ لارښوونې څه د رادیو له لارې و خلک ډېر استفاده وکړه.
په لومړي ځل راډیو په 1896 میلادي کال کې د ایټالوي عالم د مارکونی له لورې اختراع سوه، خو اوس یې هم په دومره ډېرو رسنیو کې ځان ته ځانګړی ځای ساتلی. که څه هم په 1902 لمریز کال کې د کابل په پولي ارتل کې په کمو امکاناتو د راډیو دستګاه په کار پیل وکړ. اوان تر دې چې د غږ د ثبت دستګاه هم نه درلوده، خو په 1920 لمریز کال کې زیات امکانات ترلاسه کړل. د هر کال په تریدو په راډیوګانو کې کار هم توپیر کوي. محمود کوچای چې نږدې 4 لسیزې په راډیو کې کار کړی وایي،
اوسنیو شرایطو سره موږ پرتله کړو، زما له نظره دا خو د پرتلې وړ نه دي. دا ځکه چې پخوا موږ ډېرې زیاتې ستونزې ګاللې، یو چا سره چې مرکه کوله په ډېرو سختۍ به موږ پیدا کولو. ټلیفونونه نه وو، موبایلونه نه وو، بیا به پخپله ورتللو. او ضمناً موږ هغه وسیلې چې کارولې خصوصا د ریکارډ لپاره، هغه وسیلې هم ډېرې زړې وې، پخوانۍ وې.
که څه هم په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو شمېر 190 ښیي، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دغه شمېر له 260 زیات یادوي. یونسکو په 2012 کال کې د فبروري 14 د رادیوګانو نړیوال ورځ په نوم نوموله. له هغې وروسته یاد ورځ هر کال له دغې وسیلې نه د اطلاع رسونې ته احترام لپاره نمانځل کیږي. په 2013